برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې به واوري چې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي وسلوال طالبان سکل په افغانستان کې د لویو ښارونو د نیولو په پلان کې ناکام شول. نن په ازادۍ رادیوي مجله کې د ژباړې او په تیره د ادبي او تاریخي اثارو د ژباړې پر اهمیت له ځوان ژباړونکي میر احمد یاد سره چې په دریو کلونو کې 30 کتابونه ژباړلي دي خبرې کوو.
دلته داسې کتابونه مونږ را ژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله او لس کاله پنځلس کاله کار کړی. زمونږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې را وژباړي که نه، نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی دا مونږ ته ژر رارسېږي.
د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي وایي د وخت په هیڅ صورت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې ستاینه کړې او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د شمال د انګورو په بڼونو کې اور لس کسان وژلي دي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي دا په هیڅ صورت له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. ستولتنبرګ پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ناتو پارلماني اسمبلی ته وویل د افغانستان یوازې پریښودل ډیر غیر مناسب کار دی. ښاغلي ستولتنبرګ تایید کړه چې د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او وسلوال طالبان د لویو ښارونو په سقوط کې پاتې راغلي دي. اوسمهال د ناتو په مشرۍ 10,000 نړیوال پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، تجهیز او هغو ته د سلام مشورو ورکولو پر پروګرام کار کوي. د ایران او افغانستان د بهرنیو چارو د وزارتونو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو د سند پر نهایي کولو کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د دواړو هیوادونو له لوري ټاکل شویو 50 کاري کمیټو په لومړي پړاو کې په تهران کې خبرې وکړې او دوهم پړاو خبرې په کابل کې روانې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د هر اړخیزو همکاریو په سند کې پر دفاعي او امنیتي همکاریو او همداراز د اوبو د ویش او د کډوالو د ستونزې د حل پر مسایلو ټینګار شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش جان سوپکو د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې ستاینه کوي. ښاغلي سوپکو پرون په کابل کې د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د خپل دفتر د فعالیت په اړه معلومات ورکړل. اجرایه رئیس پرون د حکومت د ویندویانو په غونډه کې وویل چې اداري فساد لا هم د حکومت لپاره ستره ستونزه ده.
مشکل فساد اداري یک مشکل است، ایرا ما شما منکر شده نمیتونی و این صدمه زده و صدمه میزنه شهرت کشور ما را از حکومت از دولت.
سوپکو د اداري فساد پر ضد افغان حکومت د هغې ستراتیژۍ د څارنې لپاره کابل ته تللی چې تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان شوې وه. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د قبایلي سیمو سلګونه اوسیدونکو پرون په اسلام آباد کې لاریون وکړ او په قبایلو کې د قانوني اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه. دا لاریون د قبایلي سیمو یو شمیر وکیلانو تنظیم کړی و. لاریون کوونکو د اف سی آر په نوم د جرمونو د کنټرول د قوانینو د هغې مجموعې د لغوه کېدو غوښتنه وکړه چې یوازې د پاکستان د فدرالي ادارې تر واکمنۍ لاندې قبایلي سیمو فاتا کې عملي کېږي. اف سی آر په سیمه کې د برتانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی قانون دی. د لاریون کوونکو بله اساسي غوښتنه دا وه چې فاتا د له خیبر پښتونخوا ایالت سره یو ځای شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ځل بیا د اوکراین د ملي حاکمیت او خپلواکۍ ملاتړ وکړ. اردوغان پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې د هغه هیواد له ولسمشر پترو پوروشنکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې په هیڅ ډول له اوکراین نه د کریمیا جلا کېدل او له روسیې سره د دې سیمې الحق په رسمیت نشي پیژندلی.
سوین پوروشنکو یا ترکیې
ما بیا ولسمشر پروشنکو ته ډاډ ورکړ چې ترکیه د کریمیا په ګډون د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ته درناوی لري. موږ له روسیې سره د کریمیا الحاق ته رسمیت نه دی ورکړی او نه ورکوو. د اوکراین ولسمشر وویل چې په کریمیا کې بشري وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی دی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت د شمال د انګورو په بڼونو کې اور لس کسان وژلي دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اور چې سخت باد لمن ورته وهله نږدې 20,000 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ او د سیمې سلګونه کورونه او شرکتونه یې ویجاړ کړي دي. د کالیفورنیا والي جری براون د دې ایالت د شمال په ناپا، سونوما او بویا سیمو کې چې د وین جوړولو ګڼې فابریکې لري بیړنی حالت اعلان کړ. راپورونه وایي د دې سیمې غلیز لوګی د سان فرانسیسکو او اوکلاند سیمو ته هم ورسېده. د کالیفورنیا د لویو لارو د ګزمې ادارې وویل چې د اور په ساحه کې ډیری سړکونه بند دي. او واشنگتن پوست راسپانې راپور ورکړی چې ګوګل د لومړي ځل لپاره له هغو اسنادو او شواهدو پرده پورته کړې چې ښایي روسي فعالان د دې ستر انټرنیټي شرکت له امکاناتو د امریکا د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار اخلي. ورځپاڼې پرون د خبري سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د روسیې ایجنټانو د یوټیوب، جیمیل، د ګوګل د لټون د ماشین او د نورو اسانتیاو له لارې پر اعلانونو لسګونه زره ډالر لګولي او په دې وسیله د غلطو معلوماتو د رسولو هڅه کړې ده. فیسبوک او ټویټر دواړو ویلي چې روسي بنسټونو یې اعلانونه پیرلي او له دوی سره اکاونټونه لري. ګوګل په نړۍ کې د سوداګریزو اعلانونو تر ټولو لوی شرکت او یوټیوب د ویډیویي تصاویرو تر ټولو لوی سایټ دی. سمو غاګ له ازادي رادیو او ری خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي وسلول طالبان سکل په افغانستان کې د لویو ښارونو د سقوط لپاره په خپلو ټولو پلانونو کې پاتې راغلل. خو ستولتنبرګ وویل اوس وخت په هیڅ صورت له افغانستانه د وتلو لپاره مناسب نه دی. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د ناټو د غړو هیوادونو په پارلماني غونډه کې وویل چې افغانستان نور نو د ترورستانو لپاره د امن ځاله نه ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل اوسمهال له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ایستل او یو بیا د هغه هیواد یوازیتوب غیر مناسب کار دی. هغه د ناټو د پارلماني غونډې ګډونوالو ته په وینا کې څرګنده کړه چې د افغانستان وضعیت بدل شوی او د افغانستان امنیتي ځواکونه چې ناټو قواوې ملاتړ کوي توانېدلي چې وسلوالو طالبانو ته ماته ورکړي. یانس ستولتنبرګ وویل
There are problems but you have to remember that the strategic aim of Taliban
سنځشته خو باید هیر نکړو چې د وسوالو طالبانو ستراتیژیک هدف د ولایتونو د مرکزونو نیول وو. خو معلومه سو چې غوی د دې کارتوان نه لري. غوی شاته سول افغان امنیتي ځواکونه وټوانې دل چې د ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو هر حمله شنډه کړي. په افغانستان کې اوس مهال د نړۍ د لشتلجه نه ډیر شي وادونو پوځیان د ناټو تر قومندلاندی د افغان امنیتي ځواکونو په تعلیم پوځي روزنه او د غوی لپاره د مشورې ورکولو پر پروګرامونو بوختي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پروند تړوند غړو هیوادونو استادو ته وویل چې له افغانستانه وتل د افغانانو او د غوی د نړیوالو متحدانو په ګټه کار نه دی. د هغه په وینا له افغانستانه وتل هلته د پاتې کېدو په پرتله زیاته پانګه غواړي او ټینګار یې وکړ چې هغه هیواد نور د تروریستانو لپاره امن ځای نه دی. دا زموږ د هڅو پایله وه چې افغانستان نور د نړیوالو تروریستانو د امن ځای نه دی. سمه ده چې افغانستان سوله او ثبات نه لري خو د تروریستانو د امن کور هم نه دی. د ناټو عمومي منشي د رومانیا په پلازمینه بخارست کې پرون له خبریالانو سره په خبرو کې یو اربیا څرګنده کړ چې د افغانستان له حکومت به ملاتړ جاري وساتي او هلته د نړیوالو ځواکونو رول به نه بدلیږي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان څخه وروسته داسې ګڼل سوی و چې د ناټو د غړو په پارلماني غونډه کې به له افغانستان سره د مرستو د زیاتولو لپاره د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو پر غوښتنو هم خبرې وسي. خو پرنۍ غونډه د ستولتنبرګ په وینا پای ته ورسېده. د ناټو عمومي منشي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي له امله د ملکي تلفاتو د زیاتېدو په اړه وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د ښې روزنې یو هدف د ملکي تلفاتو مخنیوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان پوینه دروان میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې لږ تر لږه 1,602 ملکي افغانان وژل سوي او 3,501 تنه زخمیان شوي دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نو ورکې چې د بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
په هنه
زمیمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د آزادی رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پیټر رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مزدیګر لو د سهار تر وو امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام چې ادبي او کلتوري مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته وښیي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
له قطر څخه د طالبانو استل به تیر وتنه وي. دا د فارن پالیسی خبرونې د لیکنې سرلیک دی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا څلورو پخوانیو خاصو استازو او یو مرستیال استازي په ګټه لیکلې ده. په دې لیکنه کې د طالبانو د قطر د دفتر د نه بندېدو په دفاع کې ویل شوي چې د امریکا ولسمشر او د ده د ادارې نور چارواکي مني چې د افغانستان ستراتیژي سیاسي پوځي او اقتصادي اړخونه لري او نهایي هدف یې دا دی چې د دغه هیواد شخړه بالاخره له سیاسي لارې حل شي. فارن پالیسی همداراز لیکي سره لدی چې امریکا افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیشلو او له دې هیواده د پوځیانو د ایستلو د نیټې د نه اعلانولو پریکړه کړې. جګپوري امریکایي چارواکي تاییدوي چې یوازې جګړه په جبهو کې د بری سبب کېدای نشي او باید خبري وشي. فارن پالیسی وایي چې واشنگتن په سیمه کې خپلې ملي ګټې یوازې د امریکا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو له لارې ترلاسه کولای شي. د دې خبرونه په باور باید نه امریکا او نه د افغانستان حکومت دې ته انتظار وکړي چې په جګړه کې به برلاسه شي او بیا به خبري پیل کړي. فارن پالیسی وایي همغه سي چې امریکا او د افغانستان حکومت سولې تاریخ لري، طالبان هم لري. ولسمشر ترامپ د اگست په 20مه یادونه وکړه چې له اغیزمنو پوځي حلو ځلو وروسته به یو ورځ ممکن سیاسي جوړجاړي ته لاره هوار شي. خو د فارن پالیسی په نظر هیڅوک نه پوهیږي چې دا ورځ به کله راورسیږي. د جګړې د پای ته رسیدو لپاره لومړنۍ اړتیا خبرې دي، نو ولې باید دا ژر تر ژره پیل نه کړی شي؟ د فارن پالیسی په باور دوهمه خبره دا ده چې که د طالبانو دفتر وتړل شي، له دې ډلې سره د تماس امکانات به محدود او د خبرو په لار کې خنډ رامنځته شي. خبرونه د طالبانو د قطر د دفتر په دفاع کې د دلیل په توګه یادونه کوي چې دا چینل موجود دی، نو په کار ده چې د خبرو لپاره پرانیستی وساتل شي. خو واشنگتن پوسټ رسپانه بیا وایي چې د افغانستان ولسمشر او په دغه هیواد کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان باور لري چې د هوایي ځواک پیاوړتیا به طالبانو ته ماتې ورکړي. ورسپانې په کندهار کې د ولسمشر غنی او جنرال نیکلسن د شنبې د ورځې څرګندونو ته اشاره کړې چې افغان هوایي ځواک ته د دوو بلک هاک امریکایي هیلیکوپټرو د سپارلو په محالې وکړي. د واشنگتن پوسټ په یو بل لیکنه کې ویلو د امریکا متحده ایالاتونه وایي پاکستان باید د تروریزم په برخه کې له افغانستان سره کار وکړي، خو دا اسانه نه دی. ورسپانه لیکي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د پوځ لوی درستیز د کابل د سفر په محل هڅه وکړه چې د دوو هیوادونو ترمنځ دښمني ختمه شي. د افغانستان چارواکو ته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په وسلو سمبالولو وړاندیزونه وکړل او افغان چارواکو هم د ته د قدر ورکولو په خاطر پوځي قطعه وړاندې کړه. واشنگتن پوسټ وایي د دوه ډیپلوماټیکو دودونو شاته داسې لږ نه شلیدل کیږي چې کوم تغییر دی راغلی دی.
آزادی رادیویی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی. عمانی ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت زموږ د همکار هارون پاچا رپورټ اوري. سندرغړی نعیم توری د خپل هنري فعالیتونو په باره کې راته غږیږي.
جمعماس خان استاد خبره درته کوم، هغه وایي چې زموږ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیانی هغه.
له شاعر او لیکوال میر احمد یاد سره مرکه. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. همایون هیواد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په لغمان کې د ذبیح الله احساس، راشد خټک، عمر دراز مروت او سید شاه سعود د شیری ټولګو مخکتنه وشوه. له آمو تر اباسینه یوه لارې او فکر په نوم په جوړې شوې دې غونډه کې د زه او هغه د ذبیح الله احساس د شیری ټولګې، څو مزله ژوند د راشد خټک د شیری ټولګې، سړی په رنګ نه سړی کېږي د عمر دراز مروت د شیری ټولګې، او لکه د زاڼو الوتل غواړمه د سید شاه سعود د شیری ټولګې مخکتنه وشوه. دا مخکتنې دغه غونډه د پنجشنبې په ورځ په دانش فرهنګي مرکز کې جوړه شوې وه. یاد مرکز تر دې د مخه هم ورته ادبي غونډې جوړې کړې دي. ولسمشر تلیک افغانی فلم د اوسکار جایزې ته وړاندې شو. دغه فلم رویا سادات ډایرکټ کړی. مرکزی رولونه یې د افغان سینما دو لوبغاړو لینا عالم او ممنون مقصودی لوبولی دي. د فلم کیسه پر یوې چارواکي راڅرخي چې غواړي له کومې میرمنې سره مرسته وکړي، خو اخر د تورو تمبو شاته لویږي. دې ته په زندان کې د خلاصون لاره په دې کې ښکاري چې ولسمشر تلیک واستوي. په دې فلم کې د ولسمشر رول ممنون مقصودی لوبوي. له 2002 کال راهیسې افغانستان هر کال د اوسکار جایزې ته فلم استوي. تیر کال د رفتن په نوم د ایران او افغانستان د سینما ګډ فلم د اوسکار نړیوال فستیوال ته وړاندې شوی و چې ونه منل شو. دا مونوګراف او سیمینار لارښود کتاب چاپ شو. دا کتاب په هنیار سید اصغر هاشمی لیکلی او مومند خپرندوی ټولنې چاپ کړی. مونوګراف معمولا د تحصیلي دورې په پای کې د محصلانو لخوا لیکل کیږي او د سیمینار په جوړولو سره د هغه دفاع کیږي. په وروستیو کلونو کې د مونوګراف لیکنې په اړه خورې ورې لیکنې وشوې، خو داسې اثار چې بشپړ وي لا هم کم دي. یاد دی چې د ښاغلي هاشمی تر دې مخکې د څېړنې بنسټونه، د تحقیق اصول، د مقالې لیکنې بنسټونه او د متن څېړنې بنسټونه په نومونو کتابونه هم چاپ شوي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان د روان کال د می په میاشت کې فیصله کړې چې لمخې به یې له دې پیز ته هر کال د سپتمبر 13 نیټه د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځله کیږي، او په دې ورځ به د هغو کسانو قدرونه کیږي چې د ژباړې له لارې د نړۍ قومونه سره پیوند او نږدې کړي دي. زموږ همکار هارون پاچا پښتو ته د ژباړې پر اهمیت او اوسني حالت رپورټ چمتو کړی. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د تیرې می میاشتې پر 14 د خپل یو قرارداد له لارې پریکړه وکړه چې هر کال به د سپتمبر 13 د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. د یاد سازمان د یوې اعلامیې تر مخه د دې کار هدف د ژبپوهانو هغه زیار ته درنښت ورکول دي چې په ترڅ کې د نړۍ قامونه یوه بل ته نږدې کیږي او د هغوی ترمنځ بحث او مکالمې ته لار هوارېږي. دا چې د ژباړې په برخه کې پښتنو لیکوالو څومره کار کړی دی او د دوی دغه هڅې له علمي پلوه څومره د ارزښت وړ دي، د دې پوښتنې په ځواب کې په کابل کې لیکوال او څېړنوال غفور لیوال په پښتو ژبه شوې ژباړې په دریو برخو ویشي.
آزاد ژباړې دي چې هغه په تخلیقي آثارو پورې ارتباط لري، کوم ناول چې ژباړل شوی دی او نور هنري آثار چې ژباړل شوي دي. دوهمه برخه مسلکي او علمي ژباړې دي چې هغه تر ډېره بریده د تدریسي کتابونو یا هم د علمي آثارو په برخه کې ژباړې دي. دریمه برخه کتابونه نه خو ډېر ادبي دي او نه هم ډېر تخلیقي دي، معلوماتي کتابونه ورته ویلی شو.
غفور لیوال زیاتوي د ادبي او علمي آثارو ژباړې به هله د باور وړ وي چې د دغو رشتو د متخصصینو لخوا وشي. د لیوال په خبره د یو ژباړن لپاره ډیره اړینه ده چې د یو موضوع اصل معنا او د هغې روح ته زیان و نه رسوي.
په علمي ساينسي کتابونو کې د موضوع اصل ډیر مهم دی نسبت دې ته چې هنري ژبه پکې ډېر مطرح وي. هلته باید علم را وژباړل شي. په معلوماتي کتابونو کې هم موږ کمزور ژباړې هم لرو خو خورا ډېرې عالي ژباړې هم لرو. زمونږ ژباړان په هره برخه کې باید ژباړې ونه کړي. هغه چې ادبي استعداد لري هغوی کړای شي لږ تر لږه ادبي اثر را وژباړي. هغوی چې متخصصین دي د یوې رشتې تر هغو چې د طب متخصص نه وي ښایي ډېر حق ونه لري چې طبي کتابونه را وژباړي.
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې څېړنکار او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي د خیبر پښتونخوا لیکوالو او شاعرانو هغه رنګ چې لازمه وه د کتابونو ژباړلو کار ته پام نه دی کړی.
زمون کوم کلاسیکی شاعرانو خوشحال بابا هدایت ترجمه کړی او حضوری گلستان ترجمه کړی. مطلب هغه زمانه کې هغه شاهکارونه بعض خلکو لږ کار کړی دی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر خالد زیار د خلیل جبران کتابونه ترجمه کړو یا په دې چاربی تو باندې لږ کار شوی دی. صاحبزاده امتیاز دی په انګریزي کې ځینې ترجمه کړی دي. د غنی خان د پیجرې چغارې ترجمه کړی دی. اوس موږ کوشش کوو چې په تنظیم داسې جوړ کړو د صوبې په کچه موږ شاهکارونه ترجمه کړو. کې ترجمې نشته نو دلته شاهکارونه هم نه پیدا کیږي. زما دا یقین دی چې کچره شوی وي نو ډېره فائده به شي. خو د بعد مرغه په ترجمه کې هغه کار موږ نه دی کړی.
لیکوال او څېړنوال غفور لیوال وایي د افغانستان دولت په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ کړي.
تر هغو پورې چې ژباړه او لیکوالي دواړه دا یو مسلک نشي تر هغو پورې به موږ بریالۍ ژباړې هم د کمیت له نظره او هم د کیفیت له نظره ونه لرو. په افغانستان کې اول خو باید مننه وشي د اماتور ژباړونکو نه چې هیڅ چا ورته پام نه دی کړی مګر دوی آثار را ژباړلي چې دا کار د دې د قدر وایل دی. مګر د ژباړې ملي مرکزونو ته اړتیا شته. له نیکه مرغه همدا تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس موږ ته ډاډ راکړ چې ډېر ژر به په افغانستان کې د مسلکي ژباړې یو ملي مرکز جوړ شي.
ملګرو ملتونو د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر 10 نیټه وه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي د ادبي هنري او علمي اثارو د ژباړې چارې کولی شي د نړۍ قامونه یو بل ته نږدې او په ترڅ کې نړیوال امن ته لار هواره کړي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نعیم خان تورای د کورمی ایجنسی قبایلی سیمی اوسیدونکی دی. د پیښور په پانتون کې په ټولنیزو چارو او انګلیسی ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. تورای له پښتو موسیقي سره د مینې په خاطر شاوخوا 14 کاله مخکې د ساز او آواز له شرنګېدلې دنیاګۍ سره ملګری شو. نوموړی وایي سندرو ته مې داسې شعرونه انتخابوم چې ولس ته پیغامونه ولري. په پیښور کې زموږ همکار ذبیح الله مومن مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي توري په یوه مشهوره سندره پیلېږي.
چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی بی چکینی نورو وطنونو لزل ملو یوی من دلی ونه دینا دانی بی
نیم خان تر هر څه لومړی که خپل مینوالو ته د خپل پلرنی ټاټوبي او د خپل تعلیم په اړه معلومات ورکړي خو خوش شو.
ډیره مننه شفق. زه د کورمې ما کورمې ایجنسی د جوهري کورمې هم او تعلیم خو مې د پېښور پوهنتون نه کړی دی او اوس ژوند چې دی نو اسلام آباد کې کوم.
نعیم خان تاسو د پېښور پوهنتون یادونه وکړه. تاسو په کوم پوهنځي کې خپل لوړې زده کړې کړي؟
ما هلته د غنه کړې دي د ټولنیزو چارو نه او د انګریزي ادب نما سبق انت ویل دي.
ماسترز هم کړی؟
جی ماسترز هم کړی.
نعیم خان کوم کالو چې تاسو د پښتو هنر او پښتو موسیقي میدان ته را مخه کړه؟
نو شوق خو مخکې نو او عملی چې دی نو بس د اوس وته ویل چې د سوار لسو کالو خبره ده. نو دا زما سوار لسم کال دی په موسیقي کې.
پښتو موسیقي کې سوار لسم کال نه یم. خو تاسو د شوق خبره وکړه. زما بل پښتنه هم ده چې د موسیقي هنر دګر تم څنګه مخ شو. آیا د هنر سره مومینه و کنه له پښتو په پښتو موسیقي کې لچا متاثر شوی وي؟
یو خدا و چې دلته د افغانستان انقلاب ما ډیر د ډکوالی نه لیدو او د دې اثر او بل دا چې متاثر زه د افغانستان احمد ولی استاد نه ومه اوس متاثر یم رستم جگجیت اوریدو دا خلق ټول اوریدل دي د اردو پښتو
یب جیب اتفاق دا شو چې زما په پېښور پوهنتون کې ما سره د ارون باچا ملاقات وشو امنګ نوید بدری کال سینیئر او نو هغه سره وشو بیا همایون استاد سره زما د خالد خلیل په وساطت مخه شوه هلته لاړو نو بس بیا دا سلسله روانه شو
نعیم خان تاسو د سوال لس تاسو ویل چې سوال لس کاله کېږي چې پښتو موسیقۍ ته راغلی په دغه موده کې تاسو څومره البومونه ریکارډ کړي دي
زما په دې وخت کې تقریبا دیارلس البوم زما ریکارډ دي چې په هغه کې سایل صاحب نه ماخامونه دي د غزل بابا حمزه بابا البوم دی د فضل سبحان عابد صاحب البوم دی د پیر محمد کاروان صاحب البوم دی او داسې ما لکه بیا نور صاحب شاه صابر صاحب ما ویلی دی حسینه ګل سیال روغانے خوشحال بابا جانی صاحب درد صاحب دورانے صاحب دا ما ویلی دی خلق
بہر بزی پتر سپور بزی لاپی جندلی کسہم نبی خود پردی وطن پلور بزی پردی زڑ چاو دی کو ہی کافلہ خاپی رو یا
نعیم خان د شعر په انتخاب کې کوم معیار پام کې نیسی آیا فکر ته ګورې موسیقي ته ګورې او که پیغام ته لومړیتوب ورکوې
ما خو چې انتخاب کړو نو د سایل صاحب مې کړو د حمزه بابا مې کړو د فضل زبان عابد او د کاروان صاحب چې دا غټ نمونه دي نو ما خو اول ذکر وکړو چې لکه زه د دې انقلاب چې دی نو 1901 کې ماتیم نه دا ما سارلو دا ما عرصه قتل نو هغه کې ما سره مهم شی دا و چې زه د پیغام طرف ته راشم مهمه نه ده چې زه به زه خدا دې ما خو پیسې نن ورځې پورې نه دي اخیستې او ټولې نړۍ ته م پته ده پښتون نړۍ ته چې ما په دې سودا ونه کړه چې زه پیسې وګټم ما وی چې زه به داسې کار کوم چې دا دومره ډېر ولسولي بې کوره بې زوره بې اسمانو بې ځمکې شو دې اثر لاندې یم او دا به کوم
لمب لمب دشتو نبینی دزران بدرنگ غرونو نلی مدستر بو گریگ دارونو خوب لمینی دزران دفر دو زانو دخ پشور لکٹوری لویای مندلی ونی دینا دانی دی مندلی ونی دینا دانی دی چیتینی نورو وطنو لدل ملویای
خنڈان
دی دا کم مسائل سره موږ مخامخ یو نو چې دا موږ را برسیره نو کو دا خلکو ته مخې ته موږ کې نه دو نو شاعرانو خو کتابونو کې لیکلي دا خو په پټ پاتې شي چې موږ وایي چې دا ښکار شي خلکو ته پته ولګي چې ولې زموږ سیمه په جنگ کې ده موږ ټولو نه ښکلي خلک هم یو موږ ټولو نه پرنګ په کواره کې ټولو نه خیو نو جنگ دې بس دلته بس کړی شي جنگ دلته ستړی شو خلک ستړي کړ نو په کار ده چې اوس موږ پرمختګ وکړو موږ د پنړۍ کې د چا نه کم نه یو نو موږ دا شعرونه او دا کلامونه چې سایل صاحب وایو کاروان صاحب وایو بابر زید صاحب وایو عابد صاحب وایو یا صاحب شاه صابر صاحب وایو یا حمزه بابا وایو یا داسې ځوان کول کې خپل شاعران راځي نو په کار ده چې موږ خپل هدف ته ځان ورسو ټول نړۍ چرته ورسېدو موږ چرته پاتې
انجی استاس پر دا ویل کیږي چې تاسو یوازې د خغیل رحمت شاه سایل سیب ډیر شیرونه ویلي او هغه ته مو د لارو برو د نور شاعرانو پر نسبت ډیر پام اړولې د دې لامل څه دی؟
او سایل سیب خو ټولو نه ډیر ویلې شوی شاعر دی، هغه د ډاکټر سیب ناشناس نه چراواله تر ګلپانی پوري زما په خیال چې څومره نام تو سندرغاړي دی، هغه لا سا هغه لا ژوند هغه لا جنګلو په نړۍ کې د سایل سیب کلام ورکړی دی. او زما خو بیا جلا یو ځانګړی بخش وته وای لکه ما سایل سیب وی هغه مال نوم راک نوم را ل پیدا ک او نو هغه زدان د پاره ټول نه ځانګړی او خو افتخار غن.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه چې په شعر کې کوم پیغام ویل شي، هغه ته هنر ویل شي، هغه ته کوم هغه فکر ویل شي، هغه आवाज د سایل سیب په شعرونو کې، نور شعر پښتنو شاعرانو په شعرونو کې بنئ
نه شفق. ما خو ولم ذکر وکړو چې زمنګ په ځوان کول کې ډیر خپل شعر دی ټول سرشتہ خوچ کم خبر عوامی سائل سیب کئی عابد سیب کاروان سیب کئی یا بابر زید سیب کئی اگر ڈیر عوامی رنگ لری زر خلق وخی پپوئی جب آسانی نو دی وجنا زما پا خیال چی ٹول نڑے استائے نکڑے دا وخوی
تپہر کدم بازار د مصر عشق دا سپ سوداگر جانا عشق دا سپ سوداگر جانا دیواڑا
خنجی تاسو په لمړی کې یادونه پچی تاسو د قبایلی سیمې د بڑچنار سره د کورمې د جوړې کورمې سره تعلق لري، د وروستیو کې په دغه پښتني سیمو کې ترهګری او طالبانایزیشن تاسو هنر ته څومره تاوان ورسول؟
تاوان خو ټول هنر ته رسولې ده، ډېر سندرغاړي زګورما هغه غریبانان چې لکه ډېر دینه روزګار جوړ کړی دی ځان ته روزګار دی هغه ته ډېر مشکلات دي تګ راتک کې یا محفلونو کولو کې. خدای دې کې چې په دې سیمه کې امن راشی نو دا سندرغاړي د ورورولۍ خبره کوي، د وطن خبره کوي، د خاورې خبره کوي. خدای به خیر کړي د تیارې پسې چینه نه رڼایي رڼا براشي
الله مهربان دی. خنجی تاسو خو معیاري موسیقي انتخابوي خو په ځای خبره ده، خو که اوس موږ دا د پښتو موسیقي روان بهیر ته وګورو نو په مارکیټ ته داسې شی نه راځي چې حتی هغه د اورېدلو جوګ نه وي، څوک نشي کولی چې هغه واوري، په کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو سره یو ځای واوري، نو دغه بهیر څنګه ارزوي؟ دې نه مطمئنې دغه بهیر نه؟
نو په هر ټولنه کې خم وي بدم وي او قضاوت چې دی نو هغه به دا ولس کوي، دا خلک به یې کوي. او منګم چې دا لکه زمنګ چې دا کم مزاحمتي شاعري منګ وایو هغه د دې د پاره وایو چې خلک د ښه شعر انتخاب وکړي، د ښه کلام انتخاب وکړي. زه به دا وایم چې نماز خان استاد خبره به درته کوم، هغه وایي چې زمنګ غانه په میاشت یو خېږي اسمان ته او میاشت پس پس بیا نه یې هغه لکه غایب شي. او چې کینو مکه کومه چې زمنګ روایتي موسیقي ده او مغه کلامونه موږ ته په محفل کې راځي چې نو زه خو خار زومه چې لکه من کار ټیک کوو خی کوو ژوندې وایو غلطیان هم پکې کوو خو خلک یې خوښي او ډېرې خوښي.
خبر ستا سود جانا نا پہ خبر ستا سود جانا نا
راغ نیم توره چی په پیښور یونیورسټی نه ډبل ایم ای کړی و په ټولنیزو چارو کې او همداشان په انګلیسي ادبیاتو کې. تا خپل ژوند پښتو هنر ته او موسیقۍ ته وقف کړه. آیا پښتنو تاسو ته هغه مینه درکړه چې د کوم دپاره تاسو دغه میدان ته راغلي وو؟
زه ذاتي چې زه خپله برخه ووایم نو شفق زه خپله برخه په چا نه ورکوم چې لکه زما نوم ساحل صاحب سره تړلی دی ټول نړۍ پیژني پښتانه، کاروان صاحب سره تړلی دی، د حمزه بابا پرنګ هسته سره تړلی دی، د صاحب شاه صابر صاحب پرنګ شخصیت سره تړلی دی، د درویش دورانی سره تړلی دی، د روحانی سره تړلی دی چې تر جهانی صاحب پورې دا خلک ما ویلي دي. نو زه خو ډېر ښه احساس هم او خوند هم راکوي، مطمئن هم یم، ډېر مطمئن یم شفق، ډېر مطمئن یم.
نور خو پی خبر بلبل پی خبر پی خبر ستا سود جانانا پی خبر ستا سود جانانا
انشاءاللہ دا فضل سبحان عابد صاحب البم راضی دوم چی ما پڑھیرا خواری کڑی دا او داسی یو بل البم میں پزین کی دے پاگے باندلا کار پورا نہ دے شوے نو دی جمی کی باز خلق زما دا غی البم نو خوند واخ انشاءاللہ پتم دی اسی چی زجوندے ما دی تا بزو نوی نوی غزلون سندری او نظمونه دا بزرونم.
خانجی په اخره کې خپل مینوال ته د خپل خوخي غزل یا سندره زمزمه کوي نو خوخ بشو.
بے خبر او کابل دوال دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی بے خبر او کابل دوال دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
کابل دوال دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی پی خبر او کابل دوال دو یاران دی لکد وسترگی پیو مخد جانان دی
نقل وار دی وګم سټوډیو تر اغلی او درې لند حکایتونه ور سره دی دا به نقلونه واوروي تر نقلونه ورسته خاغلی میر احمد یاد راته وایي چې په تیرو درې کلونو کې څومره کتابونه پښتو ته راجباړلې دي.
انسانیت
لیو ریاضی پوڅخه چا د انسانيت په اړه کې پوښتنه وکړه. اده وویل که څوک اخلاق ولري ایوانم را ورکو، خو که ښکلی هم وي د یو مخ ته یو صفر ږدم چې نمرې یې لس شي. کله ښه خوی او ښه حسن سره شتمن هم وي یو بل صفر هم راڅخه اخلي چې نمرې یې سل شي. اوس که یې نصب ښه وي یو بل صفر یې هم زیاتیږي او نمرې یې زرو ته رسیږي. خو که ټول کمالونه ولري او د اخلاقو یو ونه لري نو یوازې صفرونه اور پاتې وي، او صفرونه چې هر څومره ډیر شي په یوازې ځان هیڅ دي. خلک هغه چې کار کاوه او خیر یې رساوه هیچا د بزرګ په سترګه نه ورته کتل، خو چې همت یې بایلود او د ملنګانو اوږد کمیس یې واغوست خلک ورباندې رحمت شول چې خپل فالونه ورباندې وګوري. یوه ورځ یوه پخواني ملګري د حال احوال پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل لما چې د خپل نن حساب خطا دی خلک را باندې خپله سبا معلوموي، دا حال دی. غیبت یو چا یو د فکر او پوهې څښتن ته وویل چې پلان یې د غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل هغه حیاناک سړی دی. دغه بل ګمان وکړ چې د پوهې څښتن یې خبره سمه ونه اورېده، نو آواز یې لوړ کړ او ویې ویل ما ویل چې هغه ستا غیبت کاوه. د پوهې څښتن ورته وویل پوه شوم چې څه دې ویل. د هغه په سترګو کې شرم شته، حیاناک سړی دی، کنه نو مخامخ به یې راته ویلي و چې دادا عیبونه لرم.
سږ کال د سپتمبر د میاشتې دیرشمه نیټه د لومړي ځل لپاره د ژباړې د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شوه. په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې پښتو ژبې ته د ژباړې په برخه کې یو شمېر ځوانانو د پام وړ کارونه کړي دي. میر احمد یاد د دوو ځوانو ژباړونکو له سرلارو څخه دی. یاد د تیرو دریو کلونو په موده کې دیرش کتابونه ژباړلي دي او اوس د څلورو نورو زیری هم لري. زموږ همکار اجمل تورمان د ژباړې د نړیوالې ورځې په مناسبت مرکه ورسره کړې او په سر کې د ده له لورې د شو یو ژباړو په باره کې پوښتلای دی.
زما تقریبا په دغه درې تیرو کلونو کې تقریبا سبا نو درې کلونو کې دیرش کتابه زما داسې دي چې هغه ما باړلي دي او هغه خپاره شوي. که نه دوه کتابه داسې دي چې هغه زما خپل د لیک کې راځي نو هغه ژباړه نه ده. نو تقریبا دغه دیرش کتابونه زما خپل په دې درې کالو کې سبا باندې لږ وخت باندې دغه دیرش کتابه ژباړه راځي. یو څلور کتابه مې نور هم د دغې ورځ په ویاړ باندې خبر تیار دی کار خلاص شوی دی، مطلب چاپ ته کېدی په همدې اونۍ کې لاړ شي.
یاد صاحب که در ته ووایي چې څومره اړتیا لیدل کېږي چې له نورو ژبو څخه پښتو ته موږ ژباړې وکړو یا نور ځوانان ژباړې وکړي؟
فکر کوم نن سبا وخت کې نه یوازې پښتو کې بلکې دا ټولو ژبو کې دا منل شوی ده چې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده. که نه ځکه هره ټولنه خپل دومره ډېر تولید نه شي کولی، خصوصا د علم په برخه کې یا د ادب په برخه کې یا د لیکوالۍ په برخه کې چې هغه اړتیا دې ټوله پوره کړي. که نه نن سبا چې نړۍ په کوم صورت باندې روانه ده موږ دې سره مزل نه شو کولی. موږ لپاره ښه خبره دا ده چې د نورو ژبو نه کتابونه راوژباړو. دغه زموږ سرعت چې د نړۍ سره یو خدای دی چې لږ سرعت زموږ تیزېږي. دویمه خبره دا ده چې دلته داسې کتابونه موږ راژباړو چې تقریبا په هغې باندې هغې لیکوالانو شل کاله لس کاله پنځلس کاله کار کړی زموږ ژباړونکي هغه ته یو میاشت کې راوژباړي. که نه نو دغه پنځلس شل کاله وخت چې هغوی هلته مصرف کړی دی دا موږ ته ژر رارسېږي.
نو کومه برخه کې باید ژباړې وشي ستاسو په نظر؟
زه دا وایم چې د تاریخ په برخه کې ژباړه کې مهمه ده، په ادب کې ژباړه ډېره زیاته مهمه ده ځکه دا زړې گینه کنه ایکسپایر کیږي نه اپډیټ تدې کې نه راځي. مثلا شاهکار نه اول موسم شاهکار دی، اصل کال ورسته شاهکاری. د دې تر څنګ موږ نه داسې کتابونه دي چې هغه تدریسي کتابونه نه دي، یعنی په موضوعاتو باندې کشوي داسې عمومي کتابونه لیکل شوي. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې عمومي کتابونه لیکلي، ټولنیز چلند په برخه کې عمومي کتابونه لیکلي. لیکل شوی دی چاپیان ساتنې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی د کاروبار او بزنس په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی حتی د خبریالې په اړه عمومي کتابونه لیکل شوی یعنی هغه درسي کتابونه نه دي نو دغه کتابونه چې دي دغه راژباړلو کې فایده زمونږ دا ده چې دا ایکسپایر کېږي نه او کله تر لږه ایکسپایر کېږي ډېر کلونه وروسته ایکسپایر کېږي نو مونږ سره دومره وخت شته چې مونږ د دې نه استفاده وکړو خو زه اوس دا وایم که مونږ اټومي انرژي کې یو کتاب پښتو ژبې ته نوم راژباړو میرو کال وروسته کېدی شي هغه ختم شوی ځکه تاسو پرې به نه ښه پوهېږئ چې یو په طب کې هر کال نوی نوی کتاب راځي هغه یو ورژن دی نوی اپډیټ کېږي 200 مخه 300 مخه 400 مخه په هغه باندې زیاتېږي نو که مونږ یو کتاب راژباړو کال نه بیا بل نه شو راژباړلی بیا ورپسې د هماغه بل ورژن نه شو راژباړلی که نه
بلې یوه وروستۍ پوښتنه یاد شي هغه دا چې فکر کوئ چې د افغانستان اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې ډېر څه کولی شي د یو مسؤول ارګان په توګه باندې آیا امکان نه لري چې مثلا د ژباړې یو مرکز رامنځته شي او دغه کسان چې ژباړې کوي عملا د اطلاعات فرهنګ وزارت د خوانه هغه څه چې اړتیا لیډر کېږي په ټولنه کې هغه کتابونه راواخیستل شي او دوی ته د یو عقل زحمې په بدل کې یا د یو معاش په بدل کې دغه زمینه برابره شي چې هم خدمت وشي او هم
کتاب سره نه کار لري نه کتاب پیژني نه د کتاب د چاپ نه خبر دی او نه په بازار باندې پوهېږي او حتی نه د کتاب په ارزښت پوهېږي زه دا ښکاره مېم او دا د اوس ستاسو د مرکې کې د ښکاره دی وزارت ته وایم ځکه چې زما په شان داسې لسګونه ملګري نور چې هغوی 50 کتاب او 20 کتاب او 100 کتاب ترجمه کړي دي حتی تر اوسه پورې داسې څوک نشته نه چې هغوی نه پوښتنه وکړي چې په دا کار کې لږ تر لږه ته د کتاب پروف چې ګوره هغې د پرنټ دپاره تاته ورکه څوک درکوي که نه درکوي نور خو لا پرېږده چې هغه د ژباړه د یو مرکز د هغوی رامنځته کړي هغوی د کتاب ژباړونکو ته څه امکانات ورکړي هغې نه خو مونږ بېخي پېرو یو شی چې دا د جهاني صاحب په وخت کې هغه تېر وزیر یو اعلان داسې وکړو چې مونږ به د ژباړې په اړه یو سیمینار جوړ کړو دا به وکړو د هغوی هغه ویان دغه اعلان وکړو هغه ما سره به دغه مې دغه دغه اعلان کاتب هم ما سره خو حتی هغوی په شپږ میاشتې دورې کې هغه خپل ژمنه پوره نه کړله چې دوی د ژباړې په اړه یو وړوکی سیمینار جوړ کړي که نه وویل چې مونږ یو ورځنی سیمینار جوړو او د ژباړې هڅونه او د دې چارې ارزونه دغه عنوان نو حتی هغه پوره نه کړه نو یو وزارت چې په دې دومره امکانات او په دې دومره تشکیل په دې باندې حتی خپله د یو سیمینار یو ورځنی سیمینار یو ژمنه نشي پوره کولی هغې نه مونږ دا تمه په هېڅ صورت باندې نه شو لرلی چې هغه د مونږ تاګینې د ژباړې لپاره یو مرکز رامنځته کړي او هماهنګي د رامنځته کړي
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
د پکتیا ولایت اوسیدونکو مقتصد ستړی 19 کاله عمر لري او د لسم ټولګي زده کوونکی دی نوموړي په دې وروستو کې د خپل ژوند کیسه د ګناهګار په نوم چاپ کړي دی وایي په دې کتاب کې مې له ماشومتوبه بیا تر 3 کلنۍ د خپل ژوند خوږې ترخې لیکلې دي مقتصد پیل له شاعرۍ کړی و پخوا به یې لنډ شعرونه لیکل خو نن سبا غزل لیکي لنډه مرکه مې ورسره کړې پام ورته راړوم مقتصد ستړی ستړی مسې خپرونې ته ښه راغلې د دې خپلو ادبي فعالیتونو په حیسه کې راته ووایه چې کله دې پیل کړي دي څه څه دې وکړو په دې دومره کلونو کې اورېدونکي هم پوه سي چې مقتصد که ستړی ده نو سلا بلا ستړی نه ده
ادبي سفر دې ته کوسي لنډکي شعرو چې غزل ته راغلو او بیا هم غزل ولیکم په غزل کې مې خپله تجربه وکړه اوس خو عموما غزل لیکم ځکه چې غزل زما خپله خوښېږي اوس چې کوم غزل لیکم زه ډېر په مینه لیکم یو خپل شوق په اندازه لیکم یعنی زه چې کوم غلط څه غواړم هغه په غزل کې تقریبا ځایېږي لنډکي شعر چې و ښه و خو ځینې خبرې وې چې په لنډکي شعر کې نه ځایېدي او یادا اوس مخ ځایولای نه
مقتصد زما چې یادېږي خو تاسې ډېر وخت په لاهور کې وی بیا مو د یو وخت ناول چاپ شو په دې منځ کې مو غزل هم لیکلې شعرونه به مو لیکل ناول مو څنګه ولیکه دې ته مو څنګه پام ور واوښت له غزلو بیا
د ناول خو دا اوس عموما د یو درد و چې موږ په زړه کې پاتو او هغه باید ویلی وای کېدای شي چې دغه ستړیا چې کومه وای یعنی مقتصد ستړی دا ستړیا هم ټول له همدې کیسې څخه راپیل ده چې موږ مهاجرت ته اړ سو دا ټول په دې کتاب کې شته دا مو په همدې خاطر ولیکو چې دغه د ماضي کومه کیسه سي ده دا له ذهنه وڅنډل سي او یو نوی ځوان پیل سي ځکه چې 6 کاله تقریبا موږ هلته تېر کړو په دغه وخت کې ما چې کله موږ دا نیت وکړو چې موږ باید بېرته وطن ته ولاړ سو دخل کو ډاډ و سی اوس وطن جوړ تا او هغه سی تخواله نست لکه څنګه سی توبی او کومه لک تللی وي نو ما ویل سی کېدای سی سم وي او د ما له ارزو سره سم وي دا هر څه نو ما همدا پیل وکړو سی دا کتاب باید ولیکم په ماضي کیسه ده نو په همدې خاطر ما ویل سی دا باید ثبت سی او راتلونکي نسل ته یوه داسې کیسه پاتې سی چې هغه حقیقت وي په ګنهګار کې سی کوم ده دا د کتاب نوم ګنهګار و په دې کې سی کومه کیسه ده یو توری هم داسې کوم توری نه ده راغلی چې هغه له حقیقت یې خواته او هغه کې ټول حقیقت و ځینو کسانو به لوستی وي او ځینې به یې اوس ولولي دا به له کیسې څخه معلوم سي
مقتصده ده د دې ناول یو خلاصه راته ویلی سي چې څنګه پیلېږي او چیرته ختمیږي موضوع یې څه ده
ګنهګار چې کوم و هغه زما له پیدایښت څخه شروع ده د پیدایښت هم بلکې نسته پکې د خپل ماشومتوب له شوخیو بیا د ښوونځي له لومړۍ ورځې څخه شروع سوی ان تر دې چې کله ما درس پرېښی په نهم ټولګي کې زه لاهور ته مسافر سوی یم د لاهور څخه بیرته راغلی یم په دغه منځ کې چې کوم سفرونه مخ کړي او کومه وجه سوی یعنې تاوتریخوالی و په هیواد کې شته ستونزې وې د امنامنۍ وې کله چې زما پلار وفات سو بیا داسې یو تریخوالی رامنځته سو د خلکو لخوا عموما داسې کېږي چې زموږ په سیمه کې ځینې ستونزې شته که یو څوک د پلار له مرګ وروسته هم یو ماشوم یا یو څوک فعال وي دوی دا ګمان کوي چې دا یو څه لري مثلا په چا باندې تور لګول کېږي چې دا د دولت کس ده یا څرنګه بل ډول همداسې زموږ په ورور باندې یو تور لګېدلی و چې ته د دولت کس یې نو ته دلته ځوان نه شې کولی ان تر دې چې موږ یې مهاجرت ته اړ کړو دغه ستونزې چې کله موږ هلته ولاړ دغه ټول تاوتریخوالی و دا یو درد و ځکه چې له خپل وطن څخه خو بل ځای نه کېږي دا شعور مې په دې کتاب کې ولیک او بیا چې موږ کله وطن ته راتلو هغه ډاډ چې کوم و چې د نوي حکومت پورې تړل سوی په ملي وحدت پورې کوم ارزو سی وه هغه د خلکو ډاډ و دا هر څه پکې ذکر دي موضوع یې ټوله زما په ځوان لیکل سوي چې څرنګه په کوم راز کومې هیلې وي کوم امیدونه اوسي هغه له کومې وجې خاورې ته وسپه
لکه کیسه چې ځینې تخنیکونه لري او هغه باید پکې مراعات سي همداسې ناول هم ځینې خبرې لري څه فکر کوئ دا ګناهګار چې ده دا څومره په دغه معیارونو چې د یو ناول لري په دې برابر ده
ګونګار خو په خپل زه فکر کوم هغه په یو ژانر هم برابر نه ده زه یعنی وایم چې دا ناول نه ده یا خو وایم چې دا ژوندلیک نه ده یا بل څه وایم ژوندلیک عموما بشپړ وي د ټول ژوند وي خو دا تقریبا زما تر 30 کلنۍ پورې ده او دغه سي کوم ناول سي وي هغه ځینې عموما ډېرې پېښې څېړي خو دا بیا خو یوازې په ما باندې راڅرخي نو په دې کې داسې خاص ناول مې یار هم نه ده مراد سوی خو داسې مې کرکړ نیکل کړلی دی په دې ناول کې یا په دې کتاب کې لکه له درید څخه چې ویل کېږي
په دې وروستو کې تاسو وویل چې غزلې ډېرې په مینه لیکئ نو مهرباني وکړئ یو غزل مو راوړئ
غزل خو به درسره شریک کړم دوزخو می داروی میان داری گی کلا یار پنالو باندی لوند وجود سوزی گی کلا بدنام عشق بدنام سیما و بدنام کچه سپیچل خلق دا ساکی سکت و سی گی کلا دخپل تکتیر بکرد سوی کخت بچو اکرما دانه دانه شندلی تخم راتولی گی کلا ذهن می وچدای اکل خام خام خبر کوي د خیال په دخته به می بیا باران وری کلا زما او ستا منز اغزن دیوال اغزن تارونه د ستړي زړه ستړي پر یا تر تار سی کلا
د چا شاعری ډیر ولې
خپل خو اوس اتایم لال ولا یا اتایم لال سره می کینن ځین داس خبر کوي اتایم لال سی هغه کوم بل کس کولای نسی
پرتل ګناګار نور دې څه چاپ کړی دي څه دې تیار دي چاپ
له ګناګار ورسته مخپل یو شعر ټول کده ست وصل چاپ سوی نه ده د ګناګاری چې په نوم ګناګار ته نه نوم ورته نوم ده لاغه ورسته می وسوس یو هڅه کړی ده چې مقاله چاپ کم ځینې لیکنې دې سه لنډ کیسه ته ورته هغه په دې کتاب کې راټولو دې کتاب نوم به وي ته زما خدای او تر دې ورسته می کوم بل څه لاندې
مقتصده لا اتلس او نونس او کلونه او په دې موده کې تقریبا دا څلور کتابونه چاپی. مکتب دې څنګه کړی؟
مکتب خو لکه څنګه سم مخ کې ویل سي زینستونز وی سمګې مهاجرت تاړ کو هغه وخت ما په هم ټولګي کې درس پری خو بیا سي اوس کله ل شپاګو کله ورسترالم پاغه لمړی ورځ باندې ما په مکتب کې داخله واخسته او اوس په لسم
خره چې سبقونه دې برته پیل کړی دي. نظمونه ملي کې یوازې غزل لیکي؟
نظمونه ملکم غزل میم لیکلی او دارنګ نظمونه میم لیکلی کتا سي ول سلنده کې شیرونه مخکې ملنده کې شیرونه ملکلی
او هغه دې څنګه کړ راټول لیکل کا
هغه راټول دې دروسه مې د سنیت نه لیکل سي یا چاپ کوم ای بل چاته ته لوستل نه پاره
شه مې ربانی ک کوم نظم لري نظم راوړ
نظم به درما یو آزاد نظم لا خوړه نه ای د نظم عنوان دی لا خوړه نه ای اوس پیغل شو بس دې په خلاصو لیکتو مگر زیګه د سر بخون کمیس څنګه دې ټول کړه سپین کې کړه سپین یې کوتي پچی په ټول شپو کې ته مې ته ژاړه وړې وړې ګلې په ستورو لېشه ته شو بینې چې پرې دې ځار شم په ګه فرون می ولې دې ولاړې د هغه لري لوی سړک په غاړه نرم باران ته دې ټوپونه وحل ته دې خبرې درته زړه نازړې يم درد دې لما او خلکو پټ وساته خلق لپټ خلې خبرې کاږي دا یو کلمو کتابچې د کوم ته دې د ژوند شي خاطرې ولیکا کیسې ولیکا ژوند مې ته دی او ځانې له ونتو پام کوه پام چې له ونتو ونه کړې ژوند بیا هم ژوند دی ژوند رنگونه لري مې نه شپې لري خوبونه لري زه پرونو سترګو ګامونه واخلم
تشون ملګری دې تاسو نو ډیر مننه ډیر خاصته نظم پم دې برخو کې چې کار کوي په دې کې مطالعه هم کوي پم دې ته ورته آثار هم ګوري لیکنې چې چا کړی دي او کتابونه
هو مطالعه خو کوم کوم کتابونه چې زما خوښيږي دغه د ادبیاتو کتابونه ولولم په کیسه کې مې د نصیر احمد احمدي ناولونه زیات مطالعه کوم او تقریبا ټول به مې لوستي ته هغه کوم کتاب سی وو کیسه څنګه ولیکو یو کتاب یې دی هغه میم لوستای دی خو خپل ما د کیسې لیکلو کوم خاص حد نه دی
کور مدان چراغلی از مو بلنه مو منله مرکب تا په یو غزل پای ته ورسو مهرباني که کوم غزل لري روایت را
توره دخته سپین لار شپه به یاد وي دا سپیڅلې ګنګار شپه به یاد وي ریګ دی راکړه ته ګمراه ماښام د کسته د رڼا زړه ته بیداره شپه به یاد وي هر یو مونږ میشو قضا په انتظار کې خاص ما د خدای لپاره شپه به یاد وي د جنون په انتها کې نڅاګر یې شرمنده له شرنګهاره شپه به یاد وي چې اوبه د ستړي تنده شوه په ناړو یا دی وسه ته سهار شپه به یاد
Say my name, I know. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.